द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغلی نن جمعه د فبروري 13 د شه د سلباغي میاشې له 15 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 15:30 او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبې د مخوستن 8 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد تامې تاسو خبرونه او خبري رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سره ټکی د افغانستان د سولې د عمل په اړه د صدر ترامپ تازه څرګندونه د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې د طالبانو سره یو ممکنه تړون ته نږدې شوې دي بل اړخته نن د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې به هم د افغانستان په اړه خبري وشي په چین کې د کورونا وایرس کې سونه او عملې د مړو کسانو شمیر یو دم زیات شوی خو د صحت نړیواله اداره وایي چې د شمیر وګیدل د کورونا وایرس د خپرېدو تیزی نخي او د امریکا سنت پر صدر ترامپ دا پابندي ولګوله چې پر ایران د حملې خیال ولري نو د کانګرس اجازه به هر حتما اخلي خو تمه ده چې ترامپ به دا فیصله ویټو کړي او سمپور خبرونه د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې له طالبانو سره د سولې تړون ډیر نږدې شوی دی صدر ترامپ د پنځم بیا زیارت په ورځ وویل چې د د په باور ډیر امکان شته چې امریکا او طالبان یو تړون ته ورسیږي ترامپ چې په یو ریډیوي پروګرام کې خبري کولې زیاته کړه چې د تړون یقیني کېدل په آینده دوو هفتو کې معلوم شي صدر ترامپ په داسې حال کې د یو ممکنه تړون په اړه خبري کړې چې ویل کېږي طالبانو په افغانستان کې د یوې هفتې لپاره د تشدد کمولو ته غاړه ایښې ده بل پلو تما ده چې د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو به په جرمنی کې د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له افغان صدر محمد اشرف غنی سره هم وګوري او د امن پر عمل به ورسره خبرې وکړي په جرمنی کې نن د مونیخ امنیتی کانفرنس پیلېږي چې په کې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه مشران او جګپوړي چارواکي ورغلي دي په دې دوه ورځنی کانفرنس کې به د امریکای دفاع وزیر مارک اسپر او خارجه وزیر مایک پامپیو د افغانستان شام عراق او یمن په امنیتي حالاتو د ایران له خوا راپیښو شوو خطرو د کرونا وایرس مخنیوي لپاره نړیوالو کوششونو او د موسمي بدلون بیړني حالت پر سر خبرې ترې وکړي د افغانستان له اړخ نه د کانفرنس افغان صدر محمد اشرف غنی ورغلی دی همداشان ایران خپل خارجه وزیر محمد جواد ظریف هلته ورستولی دی د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او د زیارت په ورځ یې په ایوان صدر کې د پاکستان له صدر عارف علوي سره وکتل په دې سفر کې د ترکیې له صدر سره د هغه میرمن امینه اردوان هم ملګری ده او وزیر اعظم عمران خان یې د هرکلی دپاره ایرپورټ ته ورغلی و د رجب طیب اردوان د دې سفر مقصد د ترکیې او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې استراتیژیکي ملګرتیا او اقتصادي تعلقاتو پیاوړي کول د پاکستان په بلوچستان سیمه کې د هرنایي او زیارت ضلعو په ځینو ځنګلونو کې غټ اور لګېدلی چې درې ورځې کېږي لا بلیږي او قابو شوی نه دی ځایي چارواکي وایي د اور د مړه کولو هڅې روانې دي خو بندوبست یې نه لري یوازې د لیویز ځواک سرتیري او د ځنګلاتو د محکمې څو وګړي د اور د مړه کولو په عمل بوخت دي د ځایي خلکو په وینا اور دومره زیات چې لوګي او د اور لمبې د 10 کیلومتر لرې نه د لیدو وړ دي د صحت نړیواله اداره وایي د چین په هوبی صوبه کې د کرونا وایرس پیښو د یو دمی تیزیدو دلیل دا دی چې د شکمنو کیسونو په تشخیص کولو او ریپورت کولو کې تغییر راغلی دی د صحت نړیواله ادارې چارواکي وایي د کرونا وایرس خپرېدل یو دمی نه دی زیات شوی خو د کیسونو د موندلو په نوې طریقې سره اوس په چین کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر پیتو زرو ته اوچت شوی دی دبلیو ایچ او دا هم وایي چې یوازې په ووهان ښار کې د تایچویو کیسونو شمیر له 10,000 نه اوښتی دی او په ټول چین کې له دې عمله تر اوسه کم از کم 1,400 کسان مړه شوي دي په اوهان کې یوازې د زیارت په ورځ د کرونا وایرس د لاسه 242 کسان مړه شوه چې په یوه ورځ کې دغه وایرس د مړو شویو کسانو تر ټولو زیاته شمیره ده د امریکا سمندري ځواکونو په بحیره عرب کې غټ اندازه وسلې او میزایلونه نیولې چې ګمان کیږي له ایران څخه د یمن حوثی یاغیانو ته وړل کېدل د امریکا د ځواکونو مرکزی کمانډ یا سنتکام دا خبره د زیارت په ورځ په ډاګه کړه. وی ویل چې د امریکا بحری قواو څلور ورځې مخکې په بحیره عرب کې د پر یو جهاز قبضه ولګوله او د وسلو غټ انبار یې پکې پیدا کړ چې په سلهاو میزایلونه وسلې او مرمۍ پکې وي. د سنتکام ویاند ویو ای ته وویل چې ټولې نښانې او علامې ښیي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي او یمن ته د انتقالېدو په حال کې وي. او بل خبردار چې د امریکا سنټ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ یو داسې قرارداد منظور کړ چې له مخې پسله دي که صدر ټرمپ وغواړي چې د ایران خلاف پوځي عمل ترسره کړي نو د کانګرس نه به اجازه اخلي. دا قرارداد په 55 موافق او 45 مخالف رایو سره په سنټ کې پاس شو او په دې کې یو کم شمیر ریپبلیکن سنټران هم له ډیموکراتانو سره ودرېدل او د قرارداد په حق کې رایه ورکړه. انتظار کیږي چې صدر ټرمپ دا قرارداد ویټو کړي او وبوي چې په دې سره د صدر د جنگ اعلانولو اختیار محدود کیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دام خراغلی دا ویو ای ډی ورډیو دا او تاسو څنګه غلا واشنگتن نه اوري خبرونه مو واوریدل. اوس مرزو تفصیلی رپورټونه ته د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د سولې تړون ډیر نږدې شوی دی. صدر ټرمپ د پنځم بیا زیارت په ورځ وویل چې د په باور ډیر امکان شته چې امریکا او طالبان یو تړون ته سره ورسیږي. بل پلو تمه ده چې د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو په جرمنی کې د بونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له افغان صدر محمد اشرف غنی سره هم وګوري او د عمل او د امن پر عمل ورسره خبرې وکړي. نصیر کاکړ نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې تړون ته ډېره نږدې شوې ده. د پنځشنبه پر ورځ د یوې امریکایي ریډیو سره په خبرو کې صدر ټرمپ وویل زما په ګمان موږ ډېر نږدې یو، فکر کوم د یو تړون لپاره ښه چانس برابر شوی او موږ به ګورو. د دې معنا دا نه ده چې موږ به یو ولرو، خو موږ ته به په راتلونکو دوو اونیو کې ښکاره سي. په عین وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرنس ته په لار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په تیرو یو څو ورځو کې حقیقي پرمختګ شوی، او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر له ناټو غونډې وروسته ویلي دواړو خواوو په تشدد کې د یوې اونۍ لپاره د کمی په وړاندیز خبرې کړې دي. د ای اف پی خبری اداره وایي کڅه هم صدر ټرمپ په تشدد کې د کمی یا نور څه په اړه څه نه دی ویلي، خو زیات یې کړه چې طالبان هم لوزنامه غواړي. د ای اف پی خبری اداره د امریکا د دفاع وزیر لخوا وایي چې د افغانستان د کشالې د هواري لپاره غوړه لار سیاسي ده. په دې اړه پرمختګ شوی او هیله لرو چې نور جزئیات به ډیر زر اعلان کړو. که څه هم مارک اسپر دا نه دی ویلي چې جزوي معاهده به کله عملي سي، خو طالب چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د فرانس خبري ادارې ته ویلي په تشدد کې کمی به د جمعې له ورځې څخه شروع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د میونیخ امنیتي کانفرنس په مهال د امریکا له صدر اشرف غني سره هم ملاقات کوي. بلې لور افغانستان کې د پنځشنبه پر ورځ یوې دستوري ته په وینا کې افغان سیاسي مشرانو وصولې ته د نږدې کې دوه د اعلانونو هرکلی کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی خدای دی وکړي چې د سولې خبرې ډیر زر بریالۍ سي او په افغانستان کې و جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي.
چې تیر شپه د افغانستان د سولې د امیدوارۍ ژغ ډیر سو، سامري اقدامات پکې سوي دي. خدای تعالی مو ژر تر ژر ورسوي، ژر تر ژر دی خدای تعالی حقیقت کې.
د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پخوانی کاندید حنیف اتمر بیا وویل
اس حکومت محترم له خپل حکومت غوړو چې د ټاکنو بی اتفاقی یو لور ته پریږدي. د دې وخت رسیدلې چې ډیر ژر یو ځای اتفاق وکړو او یو قوي ملی مذاکره کوونکی ټیم رامنځته کړو.
خو پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني بیا اندیشنه څرګنده کړه که د افغانستان سیاسي مشرانو او دولت د بین الافغانی مذاکرات لپاره یووالی نه کړ سرګند، نو شایي چې لماتې سره مخ شي.
اگر مو سیاسیون را جدا
مو سیاسیون جلا او دولت جلا کړو او بیا مذاکره میسته کینو، لا اوس نه وایم چې په مذاکره کې مو مات مبارک شه.
هم دغه دستوری ته په وینا کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر وویل بین الافغانی مذاکرات به د حکومت تر سیوري لاندې کیږي.
آرزوی مایی است که در آخر روز
زموخ تما داده چه در ورز پاپای که مختول در اسلامی جمهوریت یا دولت تر چتر لانده طالبان سره مذاکره تلار شو. زموخ په نظر داکر کیدون کهده او کیهی.
در امریکا نیویورک تایمز و رسپانی خبر ورکرده چی صدر جانل ترامپ لطالبان سره در سول در ترون مشروط منظوری ورکرده ده. امریکا دا وقت لدول سوچخه تر دیال زر پوری اسکر پا افغانستان که لری.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د تړون نه مخکې په دې ورځو کې دا خبره راوچته شوې ده چې طالبان په افغانستان کې د یوې هفتې لپاره د تشدد کموالی ته غاړه ایښې ده. دا چې د تشدد کموالی به څه وي او جزئیات یې څه دي، په دې هکله باندې نیویورک ټایمز یو مضمون خپور کړی دی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د امریکې او د طالبانو ترمنځ د ممکنه امن لوزنامې کېدو په باب لا په نیویارک ټایمز کې د مجیب مشال تازه رپورت خور شوی دی چې سرخط دی د امریکې او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې دارمدار د حملو په کمیدو دی. مجیب مشال د خپل رپورت په سر کې لیکلی دی چې شروع کې به د جنگ ټول فریق د یوې هفتې لپاره هر قسم حمله بندي. د امریکې غوښتنه دا ده چې د څه قسمه لوزنامې د دستخط کېدو نه وړاندې دي د طالبانو له طرفه حملو کې مستقله او واضحه کمې وکړې شي. دا کار اگر که په ښه ډزبندي نه ده، خو ډزبندۍ ته نږدې عمل ضرور دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په حملو کې کمی کول د افغان جنگ د ټولو فریقو لپاره یو ازمیښ دی، ځکه چې افغان جنگ د افغانانو خپلو کې د مقامی دشمنو او د سیمې د طاقتونو خپل منځ کې د رقابتونو له سببه ډیر کړکېچن شوی دی. که ټول فریق په ذکر شوي موده کې د حملو په راکمولو کې کامیابیږي، نو دې پسې لومبنۍ مرحله کې به د پاتو امریکنو فوجونو وار په وار افغانستان نه د وتو وخت نیټه ټاکلی شي او بیا ورپسې به د افغانستان په سیاسي سباوون د طالبانو او د افغان مشرانو ترمنځ د خبرې اترې شروع کیږي. مجیب مشال خپل رپورت کې د حملو د ادریدو نه پس د امن د عمل د نورو اقداماتو په باب لا د افغانستان او د غربي دنیا د یو شمیر او نامتو چارواکو سره مرکې کړې دي، چا چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو اترو نه ځان پوره پوره خبر ساتره دي. دوی نیویارک ټایمز ته په دې شرط خپل خیالات ښکاره کړي دي چې د دوی نمونه دي خوفی او ساتلې شي، ځکه چې د ممکنه امن لوزنامې تفصیلات د عامو خلکو لپاره لا خواره کړی شوي نه دي. نیویارک ټایمز یاتای چې د افغانستان په جنگ کې تیر کال یعنی کال 2019 د ټولو نه زیات خونړی کال ثابت شوی دی، خو د طالبانو او د امریکې ترمنځ امن لوزنامه باندې زیاتې خبرې اترې هم په دې کال کې شوې دي. د افغان حکومت وګړي په دې کال کې تود جنگ کې هر ورځ په لوی شمیر کې وجلې شوې دي او ورسره افغان حکومت د امن خبرو اترو نه هم بهر ساتلې شوې دي. خو افغان حکومت د لومبۍ ورځې نه امریکې ته خپله دا مطالبه نیولې ده چې طالبانو سره د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وستو په باب له څه قسمه لوزنامې دستخط کولو نه وړاندې دي په ښه ډزبندي وکړی شي. خو بل طرف ته خبرو کې ناس امریکني نمائندگان په دې خپ پوی دي چې دوی طالبان مکمل ډزبندۍ ته نشي سلا کولې. د دې په ځای امریکنو نمائندگانو د ډزبندۍ متبادل د بل یو داسې انتظام ترلاسه کولو کوشش وکړو چې ډزبندۍ خو ورته نشي ویلې کېده، خو د ډزبندۍ نه کم څه به هم نوي. دوی د دې مقصد د پاره په جنگ کې د کمی کولو الفاظ استعمال کړي دي. اوس د امن لوزنامې د سخت کېدو وړاندې په ټولو فریقو دا لازم کړی شوی ده چې ډزبنه کوي. ډیر خلک دی بندوبست د جنگ په صورت کې د جنگیدونکو خلکو لخوا د وسلو کې خودو عمل وایي. اخبار لیکي چې طالبان اوس په آبادو ځایونو، جرنیلي لارو او سرکاري ادارو باندې په حملو نه کولو رضا شوي دي. په دې فیصله کې طالبانو دا حق ځان سره ساتلی دی چې د ډز نه کولو په موده کې که افغان حکومت د خپل اختیار نه بهر سیمو ته د کومک رسولو کوشش کولو، نو دوی به پې حمله کولو کې په حق وي. اخبار لیکي چې چارواکي د طالبانو او د امریکې ترمنځ د امن لوزنامې دستخط کېدو نه پس د افغانانو خپل منځ کې د خبرو اترو شروع کېدو په کله مزبزبه کې پراته دي. ځینې کسان دا امید هم لري چې کله افغانان خپلو کې خبرو ته کینی، نو دوی به خپلو کې په یو باقاعده او په ښه ډز بنده متفق شي.
دا ویو ای ډی ودا د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هرنایی او زیارت زلو په دینو ځنګلونو کې غټ اور لګیدلې چې درې ورځې کې ګلابلیږي او قابو شوی نه دی. د ځایي خلکو په وینا اور د زیتون او سنوبرو په ونو کې لګیدلې او دومره زیات چې لوګي او د اور لمبي د لس کیلومتر لرې د لیدو وړ دي. جزئیات د نعمت سرحدي په رپورت کې واوري.
د ځای چارواکو له خولې په ځنګلونو کې دغه وور د زلزیارت او زلارنای تر مابینس په کوی خلیفت په سیمه کې لګېدلې دي چې تر اوسه په سوونو کې کړم ځکه باندې ولار د زیتونو درختی او د شنو ونې په لپیټ کې اخیستې دي. د شپې په مهال د وور لمبې د شارګي په سیمه کې هم لیدل کیږي. د سیمې یو قبایلی مشر شاه زمان ترین وډیوته وویل چې دغه وور د تیر درې ورځو څخه لګېدلې دي. سودی د سیمه چارواکو په دې خبر کړی دی خو دغه سیمه د زلزیارت د ځنګلاتو د ادارې په واکه ده، خو تر اوسه هغه د دغه ور وجلو د پاره څه قسم اقدامات نه دي کړی. یوازې د زلارنای لوی چارواکي وسیمه ته را رسیدلی دي.
سرکاري ځنګلات چې څنګه دا چې دی یریه تحصیل شارکی راځي غر، لیکن د ځنګلات ترین چې دی هغه له زیارت ته دی، چونکی د دې ټوټل کنټرول چې دی زیارت دی په ډیسټریکټ فورست افسر او دا پارس گارد سی دی دای د زیارت ټوټل زیتون ځنګلاتی په دې کې د شنه درخت څخه ټول مکمل دا ټین تقریبا فمیلانو حساب باندې دا غر کې اور دا ټین لګیدل.
خو د ځل ارنای مرستيال کمشنر عظیم جان دومړ هم ودی وته وویل چې کله د سیمې په ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ود تر ورسېدی، په سم دستي ډول د سیمې ته د لوی چارواکي روانه کړل. خو د کوی خلیفه ځنګلونو د زلزیارت او د زرغون شعبان ځنګلونو د کوټې د ځنګلاتو د میقمې په واکې دي. خو په کومه سیمه کې په ځنګلونو کې څور لګېدل دي او دغه سیمه ته د ور وژن کې فایر بریګیډ هم نسی رسیدای. په پاکستان کې پر څلور شهر 55 میلیون ایکر ځمکه باندې ځنګلونه دي چې د دولت ټول رقبې یوازې 15.1% دي. د غرنګ په بلوچستان کې زلزیارت د قدرتي ځنګلاتو چې پکې د سنوبر درختی د ټولو زیات دي یو لوی مرکز دی. خو دلته د شنو ونې او د قدرتي د زیتون درختی چې ورته ځنګلي زیتون ویل کیږي هم ډیر زیات دي. خو په اوس په کومه سیمه کې ور لګېدلې دي دلته د قدرتي د زیتون درختی او د شنو ونې په غټ تعداد کې دي. خو چارواکي وس دا وایي چې دوی دغه ور د وجلو کم عمل دی هغه شروع کړی دی ژر تر ژره به پر دې قابو واخلي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
زمغاګله ویو دیوان اوریده. صحت نړیواله دروایي چې د چین په هوبی صوبه کې د کرونا وایرس پیښو د یو دمی زیاتېدو دلیل دا دی چې د شکمنو کیسونو په تشخیص کولو او ریپورت کولو کې تغییر راغلی دی. دبليو ایچ او دا هم وایي چې یوازې په ووهان ښار کې د تایچو یو کیسونو شمیر له 1400 اوښته دی او په ټول چین کې له دې عمله تر اوسه څه کم 1400 کسان مړه شوي دي. جزئیات له نیګن شاه نا پدې رپورت کې واوري.
د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې د کورونا وایرس دا ټولې نوې پیښې نه دي. دوی وایي چې دا زیاتره هغه پیښې دي کومې چې ورځو او اونۍ وړاندې مخته راغلي وي او اوس یې رپورټ ورکول کیږي. د صحت نړیوالې ادارې د بیړنۍ حالت پروګرام مشر مایکل راین وایي چې دا پیښې د معالجینو لخوا نه دي تصدیق شوي، خو د ناروغانو لخوا په کمو علامتونو ښودل شوي. دا معالجین ته اجازه ورکوي چې د کورونا وایرس پیښې دي زر رپورټ کړي او د لیب تصدیق ته دې انتظار نه کوي او دا یقیني کی چې د خلکو زر تر زره علاج وشي او د صحت کارکونکو ته ناروغانو په نخه کولو او په دې اړه د اول ګامونو پورته کولو اجازه ورکړي. په داسې حال چې د چین صدر شی جن پینګ دا وکړي حکومت یې د دغه وایرس په قابو کولو کې تر ډېر حده بریالی شوی دی، خو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړې دا لا ډېره مینه ده چې چین د دغه وایرس د قابو کولو دعوه کوي. مایکل راین وایي دا به ډېره وختي وي چې د کورونا وایرس د قابو کولو پیشګویي وشي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د چین ستاینه کړې چې د کورونا وایرس په اړه یې خپلې شمېرې ډېره کره ښودلې دي. په چین تورونه دي چې په کال 2002 او 2003 کې د سارس وایرس په اړه داسې کره شمېرې نړۍ ته نوې ښکاره کړې. راین وایي چې هیوادونه لا هم مقه لري چې د وایرس د خپرېدو مخنیوی وکړي. هغه ویل چې موږ ډېره زیاته عجله لرو چې دوایانې او دا واکسینونه زر تر زره ناروغانو ته ورسول شي. یاد دې وي چې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره 1,318 او اغیزمن شوو شمېره 6,000 ته رسیدلې ده. د چین په اوهان ښار کې یوازې د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د لاسه 222 کسان مړه شوي چې په یوه ورځ کې په دغه وایرس د مړو شوو کسانو تر ټولو زیاته شمېره ده. د دې ترڅنګ په هوبی صوبه کې د 14,840 نورو کسانو په دغه وایرس د اخته کېدو تصدیق هم شوی. په کورونا وایرس د مړو شوو او اخته شوو کسانو دغه شمېرې د چین لخوا د شمېرلو د نوي نظام سره مخې ته راغلي دي. په داسې حال چې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره بره تللې ده، د چین حکومت په هوبی او اوهان کې دوه لوی افسران د خپلو څوکیو نه لرې کړي دي او د دوی په ځای د شنګای ناظم اینګ یانګ د هوبی صوبې مشر ټاکل شوی دی او د شینډانګ صوبې یو بل چارواکي ته د اوهان ښار د صحت چارې ورکړل شوی دي. د نړۍ اکثرو لوی هوایی شرکتونو د چین سره خپل پروازونه ځنډولې دي چې ورسره د چین په اقتصاد هم ډېرې بدې اغیزې پرېوتې دي.
یم خراغلی د امریکا سنټ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو داسې قرارداد منظور کړ چې له مخې پس له دې چې صدر ترامپ غواړي چې د ایران خلاف فوځي عمل ترسره کړي نو د کانګرس نه به اجازه تخلي، خو انتظار کیږي چې صدر ترامپ به دا قرارداد ویټو یا رد کړي او وبوي چې په دې سره د صدر د جنگ اعلانولو اختیار محدود کیږي. نور جزئیات د مجاهد جواد په دې رپورت کې ووري.
د امریکا په سنټ کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په ګڼ شمیر ریپبلیکنز سناتوران له ډیموکراټانو سره د هغې مسودې په تصویب کې یو ځای شول چې له مخې له ټرمپ څخه غوښتل شوي چې د ایران پر ضد د پوځي ځواک نه کاروي. په مسوده کې راغلی دی چې ټرمپ یوازې هغه وخت ایران پر ضد پوځي ځواک کارولی شي چې کانګرس ورسره همغږی وي. د امریکا د سنټ لخوا یاده مسوده د 15 په مقابل کې د 55 رایو په اخیستلو سره تصویب یا پاس شوه. تمه ده چې ټرمپ دغه مسوده ویټو یا رد کړي او وایي دا خطرناکه ده چې د هغه د جګړې جوړولو قدرت راکم شي. ټرمپ په ټویټر باندې د شروع یا چهارشنبې په ورځ ویلي وه دا زموږ د هیواد امنیت لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې سنا د ایران د جګړې د قدرتونو مسودې ته رای ورنه کړي. ټرمپ زیاته کړي چې موږ له ایران سره ډیر ښه کار کړی او دا وخت دی نه دی چې کمزورتیا څرګنده کړو. ټرمپ وړاندې وویل د تیره میاشت چې د ایران د جنرال قاسم سلیمانی پر ضد یې هوایي بریدونه وکړل د ډیرو امریکایانو ملاتړ راخپل کړ. ټرمپ دا هم وویل که دا مسوده پاس شي نو له دې سره به یو بد سیګنال ولیږل شي. ډیموکراټان یوازې د دې لپاره دا کار کوي چې ریپبلیکنز ګوند وشرموي، مه پرېږدي چې داسې وشي. خو ډیموکرات سناتور ټیم کین دلیل وایي چې اوس وخت دی دی چې د امریکا کانګرس خپل قانوني واک د جګړې د اعلانولو په اړه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې چې د سلیمانی له وژنې وروسته د امریکا او ایران ترمنځ فشارونه زیات شوي دي. کین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ سنټ ته وویل د جګړې واک زموږ سره دی، موږ مسؤلیت لرو چې که د جګړې پریکړه کوو نو په غور سره یې وکړو. له دغه قانوني مسودې څخه د ریپبلیکنز ملاتړ یو ونی ورسته لدی وشو چې د ترامپ ګوند په سنا کې د هغه د مواخذې پاړه تورونو څخه خلاص کړ. بیا هم د دغه مسودې ملاتړ په دې کې پاتې راغلل چې له دریو څخه دوه برخې رای راخپلې کړي ترڅو د ولسمشر د ویټو کولو واک هم نه وي. د سلیمانی له وژلو وروسته د امریکا او ایران ترمنځ د فشارونو له زیاتېدو سره د کانګرس د واک پاړه د اوږدې مودې راهیسې روان بحثونه توده شول چې کانګرس باید د بهرنیو پوځي عملیاتو په برخه کې د ولسمشر واک وڅاري. په هر صورت سپینې ماڼۍ ویلي وو چې دوی به د جګړې پاړه دغه مسوده ویټو کړي که چیرې په سنټ کې پاس هم شي. د امریکا اساسي قانون کانګرس ته بشپړ واک ورکوي چې په رسمي توګه جګړه اعلان کړي، خو د امریکا ولسمشرانو تر اوسه پورې تل دا واک درلوده چې د خطرناکو ګواښونو او بیړنیو بحرانونو ته په غبرګون کې په یو اړخیزه توګه د جګړې حکم ورکړي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډی وا، ټویټر ات وی او ای ډی وا، انسټاګرام ات وی او ای ډی وا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
او روسي رپورت دا چې امریکایي سېنټرانو دا اندېښنه راپورته کړې چې ګنې روس او چین د هایپرسونیک وسلو په جوړولو زور اچولی دی او د دغه سې پرمختللو وسلو په جوړولو کې به دا دوه ملکونه تر امریکا مخته شي. دلته د هغو هایپرسونیک وسلو خبره ده چې رفتار یې د غږ یا آواز له رفتاره 15 چنده زیات وي. جزئیات یې له محمد عالمگیر نه په دې رپورټ کې واوري.
امریکایي سېنټرانو د هایپرسونیک یا د آواز د رفتار څخه 15 چنده تیز تللواله د وسلو په ځغل کې د امریکا د روس او چین څخه د روس د پاتې کېدو ویره څرګندې کړې. د فوزي چارو د سېنټ کمیټې د زیارت پر ورځ امریکایي فوزي چارواکو څخه په دې اړه تپوس پوښتنه هم کړې. ډیموکرات سېنټر ریچرډ بلومنتال د هایپرسونیک وسلو میدان ته راوتل د جنگونو بدلېدل بللي. ول سېنټر انګوس کینګ ویلي دا رقم وسلې هوای جهاز بردار بحري بیړو لپاره غټ خطر دی. په دغه اورونه کې موجود اډمیرل چارلز ریچرډ د امریکا ستراتیژیک کمانډ مشري کوي. د ویلي چې د دې جدید وسلو غل شروع شوی خو سېنټرانو له باور ورکړي چې امریکا د دې وسلو جواب توان لري. دغه په وینا زه مطمئن یم چې موږ د دې جواب پیدا کول توان لرو، خو دې ته جواب په مد کې موږ لپاره څه بدل شوی نه دی. د اډمیرل چارلز په وینا موږ د دښمن وار خطا کول توان لرو او په دې باندې د دې نغټ گزار هم قبول شو او کو ضرورت راغې نو موږ ورته تیار هم یو. اډمیرل چارلز ریچرډ په وینا امریکا په ستراتیژیک ډیټرنس مد کې په روس او چین باندې بری لري، خو پوهان نظر لري چې تیز رفتار والا وسلو په ځغل کې د روایتي وسلو د غتوان تیزی سره په بدلېدو دی. د امریکني کانګرس په دې اړه د تحقیق نه ثابته شوې چې روس او چین دواړو د جدید وسلو کامیابی آزمایني کړې دي او د روان کال په لومبې میاشتو کې به دا د خپل فوز د استعمال لاندې هم راولي. دا وخت هایپرسونیک یا د اواز د رفتار څخه 15 چنده تیز یعنی ماک 5 وسلو کې هایپرسونیک کروز میزل او هایپرسونیک ګلاید ویکل د استعمال لاندې دي یا په تجربه شوی دی. د دې دوانو میزایلو هوا کې لاندې کول یا د نور میزایلو په شان درا غورځول توان چالان تر اوسه پورې نه دی خودلې، او بلدا چې دا میزایل یو ګلایډر په هوا کې د خپل هدف اڑخته رخ هم بدلوي او د ټاکلې لارې نه په جدا اڑخ هدف ته در رسیدو توان لري. په دې اورونه کې ناس بل فوزي جرنل ټرنس او شانسی چې نورث کمانډ او امریکن ایروسپیس ډیفنس کمانډ هم لري ویلي په داسې حال چې د وسلو وختونه د بیلیسټک نه هایپرسونیک ته لاړل موږ په خلا باندې خپل تحقیق او دې باندې پیسې لګولو نه لاس نه دی اغستل پکار. د کال 2021 مالی کال بجټ لپاره صدر ټرمپ ته تیر کال په نسبت هایپرسونیک وسلو لپاره 3.2 بلین ډالر خو دي، کم چې 30% زیاتوالی دی. په دې اورمنه کې روس سره د امریکا سٹارټ لوز نامې یا د ټریټي ذکر هم وشو. کوم بچی را روان کال د فروری په میاشت کې خپل مدت پوره کی، خو اډمیرل ریچرډ ګڼي چې په یو نوې معاهده باندې کار ضروری دی ځکه چې ختمیدونکو سٹارټ لوز نامه د اډمیرل په وینا ډیرو هغه وسلو جواب نه لري کوم چې روس د معاهده ورستو ترلاسه کړي یا یې جوړی کړي. اډمیرل ریچرډ په خپل خبرو کې چین باندې بدباری هم سرګند کړه او سېنټران ته وویل چین د روس نه جدا خوی لري. ترامپ انتظامیا غواړي چې روس او چین سره د وسلو معاهده لاسلیک کړي، خو چین تر اوسه په دې موضوع لوزنامې ته غاړه نه دی خوده.